یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د لومړي کلین غونډه نن د حکومتي مشرانو تر څنګ د سیاسي اپوزیسیون او ګڼو سیاسي ډلو د استازو په ګډون د لویې جرګې په تالار کې منزل کیږي. د کرکټ د شپږیزې د لړۍ فاینل لوبه هم پیل شوې ده. دې لوبې له وروستیو جزئیاتو به مو خبر کړو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل دا خبرونه د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې زما رایه زما حق د ازادۍ راډیو د انتخاباتو اونیس پروګرام هم خپریږي، خو لومړی خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشر وایي د پردیو له دسیسو سره سره افغانان په یوه آواز د خپلو سرتیرو دفاع کوي. په کابل کې د شپږیزه کرکټ لیګ پیلو روانه ده. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکي دغه هیواد ته له داخلېدو منع کړ. د افغانستان ولسمشر وایي د پردیو له دسیسو سره سره افغانان په یوه آواز د خپلو سرتیرو دفاع کوي. محمد اشرف غنی دا خبره شیبه مخکې په کابل کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه.
د جنرال رازق شهادت وښودله چې د پردیو دسیسو باوجود د افغانستان خلکو اوس هم په یوه غږ له هیواد او زړورو سرتیرو څخه په ملاتړ کې خپل یووالی ساتلی ده. هغه تشه چې دوی غوښته چې په لوی قندار او افغانستان کې راسي را نخله هیڅ وخت به نه راځي.
د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تیر کال د ولسي جرګې تر انتخاباتو دوې ورځې مخکې د تلیا میزان پر شپږویشتمه نیټه د کندهار د ولایتي غونډه په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرني ځواکونو ځینې لوړ پوړي چارواکي هم پکې حاضر وو، د یوه افغان ساتونکي په ډزو ووژل سو. د کندهار ولایت دغه وژل سوي امنیه قمندان له کلونو په دې ولایت کې د مخالفانو ډیری حملې شنډې کړې وې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه درلوده. د پرسن اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په یو لامه کې د جنرال رازق وژنه یوه ضایعه ګڼلې ده. په کابل کې د شپږیزه کرکټ لیګ پایلوبه روانه ده. د شپږیزه لیګ په وروستۍ سیالۍ کې د وزیرزی مساینه کاتالانو ډله د پړانګان بندې امیر شمارانو سره مخامخ سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د الکوزي کولا شپږیزه پایلوبې ته ډیر خلک تلوسه لري. د سیالیو په دې لړۍ کې پرون د بندې امیر شمارانو د کابل بازانو لوبډلې ته په دریو منډو ماتې ورکړه. سیالۍ د تلې پر پنځلسمه پیل سوي چې په دې سیالیو کې د کرکټ شپږو لوبډلو ګډون درلود. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکي په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د دې نړیوالې ادارې اجرایه رئیس نن ویلي چې سره له دې چې سټیفن باتلر قانوني ویزه درلوده، بیا هم پرې نه شو ول سو چې په لاهور کې د علامه اقبال نړیوال هوایي ډګر ته کښته سي او بیرته د امریکا متحده ایالاتونو ته ستون سوی دی. بټلر ویلي چې ورته ویل سوي چې د کورنیو چارو وزارت په ممنوعه لیست کې نوم شامل دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایه رئیس جویل سایمون د سټیفن بټلر اخراج ګنګسوونکی اقدام او د هغو کسانو پر مخ یوه څپېړه وبلله چې په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په سوچ کې دي. سایمون په یوه اعلامیه کې ویلي په لاهور کې د هوایي ډګر چارواکو د بټلر پاسپورټ ضبط کړ او دا یې مجبوره کړ چې قطر تا پرواز وکړي. د پاکستان چارواکو سمدلاسه د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د خپلې سرمشریزي لومړۍ ورځ په دې ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د شمولیت په اړه له کومې پرېکړې پرته پای ته ورسوله. فرانسه او دوه نور هیوادونه وایي د بالکان د لویدیځ هیوادونو له په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره لازم چمتووالی نه لري. د فنلند صدر اعظم انتی رینی نن سهار وویل پایلې ته نه یو رسېدلي او هیله من یو چې پر یوه توافق د صلاح کېدو امکان موجود وي. د اروپایي ټولنې د مشرانو د خبرو د دویمې او وروستۍ ورځې په درشل کې په دې ټولنې کې د البانیا او شمالي مقدونیا پر غړیتوب بحثونه لا هم ګونګ ښکاري. او ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل سو. په دې شورا کې د 193 هیوادونو له جملې 144 د ارمنستان په پلوي رای ورکړه. پرون ارمنستان او پولند هغه دوه هیوادونه و چې په سری ډول د اړتیا وړ رایې واخیستې. څو د ختیځ اروپا په شورا کې دوه نوي څوکۍ وګټي، خو مالدووا ونتوانی چې دغه هدف ته ځان ورسوي. د ختیځ اروپا د سیمې شورا 24 څوکۍ لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، دا اقدام شی چې نړیواله ټولنه څومره زموږ پر هیواد باور کوي، په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې. انډونیزیا، جاپان، مارشال ټاپوګان او جنوبي کوریا د آسیا پاسیفیک په حوزه کې څلور څوکۍ خپلې کړې دي، خو عراق د څوکۍ په ګټلو کې پاتې راغلی دی.
لپی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. وابوري چې د جنرال عبدالرزاق تلین غونډه د لوی جرګې په تالار کې د دولتي چارواکو او د اپوزیسیون د استازو په ګډون روانه ده. ولسمشر اشرف غنی شیبه مخکې په خپله وینا کې جنرال رازق د افغانستان رښتینی بچی اوباله.
جنرال عبدالرزاق له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې شهید سو.
په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو د ژوند د زړه بوګنوونکي حالات په اړه اندېښنه ښیي.
ګډو سو سره مخ کې هغه صحیح بخش دی او هغه د څښاکو بودي او هغه د تعلیم کوچیانو سره ستونزې لري او ورسره لاس ګرېوان دي.
د کرکټ د شپږیزې د لړۍ پایلوبه د بند امیر او مس عیناک د لوبډالو ترمنځ پیل شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان په یو قضیه کې په نړیوال تور لیست کې شامل شوی او په بل قضیه کې به نن برخلیک معلوم شي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ایم په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د جنرال عبدالرزاق تلین غونډه د لویې جرګې په تالار کې روانه ده. په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د حکومت چارواکي او همداراز د اپوزیسیون استازی ګډون لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه ناجیا ساپی د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره ده. ناجیه، ولسمشر اشرف غنی خپل وینا واوروله، نور ویناوال هم وو که یوازې ولسمشر اشرف غنی تر اوسه پورې وینا کوي، او د ولسمشر غنی یا د دغې ټولې غونډې عمومي پیغام د جنرال عبدالرزاق د تلین په مناسبت څه و؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب، تاسې هم یادونه وکړه. په دغه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د ولسمشر یو شمېر نوماندانو، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جنرال عبدالرزاق کورنۍ، په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو د چارواکو د ګډون سربېره د افغان حکومت د بېلابېلو وزارتونو او ادارو چارواکو ګډون کړی. شیبه مخکې افغان ولسمشر هم وینا وکړه. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې وویل چې جنرال عبدالرزاق اسکزی د دښمنانو د یوې لویې دسې ښکار شو. نوموړي وړاندې وویل
جنرال عبدالرزاق زموږ د امنیتي ځواکونو له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې د هیواد په دفاع کې شهید سو. مگر نن زرها نور عبدالرزاق خان جوړیږي.
د ولسمشر غنی د خبرو بله برخه په ټاکنو او سولې متمرکزه وویل چې امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ امنیت خوندي کړي. همدارنګه د سولې په برخه کې وویل چې سوله د ټولو غوښتنه ده او حکومت به د سولې د ټینګښت لپاره پوره هڅه کوي. ښاغلی غنی د سولې په برخه کې داسې وویل:
حضار گرامی، مردم و دولت افغانستان خواستار صلح پایدار و با عزت است و با تمام تلاش ها به هدف رسیدن به صلح متحد است. صلح همیشه اولویت من به حیث رئیس جمهور کشور بوده است. صلح خواست اصلی مردم ماست و حکومت افغانستان به تحقق آن متحد است.
دا غونډه اوس هم روانه ده. دا محل د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وینا کوي. د یادونې ده چې د کندهار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د ولسي جرګې له انتخاباتو دو ورځې مخکې د میزان په 26مه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم پکې حاضر وو، د یو افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. تر دې پیښې مخکې د ولسي جرګې لپاره له هلمند ولایت نومان عبدالجبار قهرمان هم د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل کارځای کې وژل شوی و. د کندهار ولایت دغه وژل شوی امنیه قمندان له تېرو څو کلونو راهیسې په کندهار ولایت کې د مخالفینو ډېرې حملې شنډې کړې وې. له دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې په جنرال رازق حمله په پاکستان کې پلان شوی او له پاکستانه یې غوښتي وو چې د دې پیښې عاملین افغانستان ته وسپاري، خو اسلام آباد د کابل دغه ادعاوې رد کړي دي. چې د جنرال عبدالرزاق د وژنې د قضیې تحقیقاتو په تړاو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو تر دې د کورنیو چارو وزارت زموږ اړیکې نه دي ځواب کړي. بل تکلیف
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ناجیې ساپۍ په راپور کې مو واوریدل چې د جنرال عبدالرزاق د لومړي تلین غونډه همدا شیبه د لوی جرګې په تالار کې په کابل کې روانه ده. او ولسمشر اشرف غنی وینا کړې ده او نور ویناوال به هم خپلې ویناوې واوروي. جنرال عبدالرزاق د افغانستان د وروستیو شلو کلونو له هغو مشهورو څېرې څخه و چې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوه وسلواله حمله کې پنخه شو او مړینې په افغانستان کې خورا زیات خبرګونونه هم د عامو خلکو لخوا او هم د سیاسي تنظیمونو او ډلو لخوا وپارول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورزو نور موضوعات ته، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې میشت کوچیان ادعا لري چې صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، ماشومان یې له زده کړو بې برخې او ورشوګانې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د کوچیانو د لومړنیو حقونو د تامین زمینه برابره کړي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له دولت څخه غواړي چې دغه قشر ته د لومړنیو حقونو د تامینېدو فرصت برابر کړي. په بلخ کې کوچیان ادعا لري چې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي او په تېرو 18 کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته بې پامه پاتې شوی دی. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې کوچیان شته، خو نه لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري او نه یې هم د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره شوې ده. عبیدی وایي چې کوچیان ښوونځیو ته د نه لاسرسی او د صحي خدمتونو د نه ترلاسه کولو تر څنګ د څښاک پاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ ولایت کې کوچیان په ډېر ناوړه وضعیت کې اوسیږي او سره له دې چې د هغوی مالسرونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي، کابو دوی لسیزې کېږي چې کوچیانو ته د دولت له لورې د هېواد د نورو اتباعو په نسبت په یوه سترګه نه کتل کېږي. په شمازون کې د بشر حقونو د دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې کوچیان هم د افغانستان د اتباعو په توګه حق لري چې د زده کړې له نعمت څخه برخمن شي، ورته صحي خدمتونه په وخت وړاندې شي او د ستونزو حل یې د حکومت د تګلارې په لومړی سر کې ځای ولري. سامي په دې اړه وویل،
اورین اساسي افغانستان دولت مکلف دانسته تا دولت زمینه ایرانی خدمات سیهی رایگان است مهیا بسازه و در این حال زمینه آموزش و پرورش.
په بلخ کې کوچیان وایي چې د راتلونکي ژمي لپاره په چهاربولک، چمتال، دولت آباد، کشندې، خلم، بلخ او شولګره ولسوالیو کې خپلو څارویو ته د الوفې له کموالي سره مخ دي، او تیر کال هم د الوفې د کمښت او د ژمي سړې هوا له امله یې څه باندې 200,000 څاروي تلف شول. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدي له مرستندویو بنسټونو او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دا ډول ستونزې د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د ورته مرستې برابرې کړي. د کوچیانو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې په بلخ ولایت کې څه باندې 20,000 کوچیان اوسیږي چې اکثرا په مالدارۍ مصروفه دي، خو د ګڼ شمېر ستونزو سره سره ځوانان یې د کار زمینې له نشتون هم ځورېږي. موجیب حبیب زید، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لازادای رادیو غرمنه خبری مجله اوري. نن د شپږیزې د کرکټ د شپږیزې د لړۍ پایلوبه همداشي به روانه ده. د پایلوبه د مسایناک او بند امیر د لوبډلو ترمنځ ده. د مسایناک د لوبډلې مشر محمد نبی ده او راشد خان د بند امیر د لوبډلې مشر ده. دا لوبه همداشي به د افغانستان د کرکټ بورډ په سټډیوم کې روانه ده. د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام په همدې سټډیوم کې دی. اکرام صاحب، لوبه کوم ځای ته رسیدلې؟ فاینل لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ؟
منڈ جوڑا بلنا ورکڑا بیٹنگ کئی بالنگ کئی تر دلی دی راشد خان او بلهم جاوید احمدی حساب کے دو دائی سازی دلی دی دمون کشمیر لازیا دے لو بلا جریان دری کابل دا افغانستان دا کرکٹ بورڈ پر لوبغالی کی روانہ دا ډیر زیات مینوال د تنه خلاف ډیر زیات مینوال نن د دې پایلو بلی دلو تر اغلی دي چې کشمیر زرګونه تر سیږي په لومړي ځل باندې تکل سه د کرکټ بورډ په دې لوبغالي کې د خزو مینوال او د مرمنو ګډون دنګونو ګډون د پام وړ چې د دې لوبي لیدلو ته راغلي دي او لوبل نږدې نه ننداره کوي او د خپل خاص لوبډله تشویقي دا د شپږیزي لیگ پړاو دی چې نن یې پایلو به تر سره کېږي. له دې نه وړاندې بېلابېلو وختونو کې په بېلابېلو کلونو کې سپین نور چې دوه ځل سپین غر د دې سیالیو پایلو به ګټلې، یو ځل مسایناک، یو ځل هم بند امیر او یو ځل د کابل بازانو. تکل سے لوبغاړو باندې بحث کو کاته هم تاسو وړاندې د دواړو لوبډلو لوبډل مشران اوریدونکو ته پاړه تاسو معلومات ورکړل. د مسایناک لوبډل مشر محمد نبی افغانستان د ملي لوبډل پخوانی لوبډل مشر او همداشان د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر راشد خان چې اوس د افغانستان د ملي لوبډلې لوبډل مشري هم کوي دا لوبډل مشران دي. د دې تر څنګ په بند امیر کې د افغانستان د ملي لوبډلې بل خپل لوبغاړي مجیب الرحمن زدران، همداشان جاوید احمدی، نجات مسعود، فرید ملک، ناصر جمال او ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ لوبغاړي لوبیږي چې په ټوله کې ویل کېدلی شي چې بالینګ او بیټنګ دواړه تقریبا په لیول باندې برابر دي او یو د دې ښې لوبډلې اطلاق کېدلی شي. سایناک کې د افغانستان ملي لوبډلې 30-54 کې یمین احمد زی او نوین الحق دغشان شرف الدین اشرف او د افغانستان د ویلو ډلې اوسنۍ وکټ کیپر رحمت الله ګربز هم لوبیږي، نورعلی هم د دغه لوبډلې برخه ده، سانجنات او فضل نزه چې د کورنی کرکټ ټولو کې وړه لوبغاړي دي دا لوبډلم یعنی تر پایلو به چر رسیدلی واقعا لوبډل دا د ویخي لوبډل اطلاق دی باندې کېد شي دا لوب به ډیره زیاته جالب وي تر پای به مینوال د دې لوب نه ډیر زیات فن واخلي جالب به پدې چې دوه لوبغاړي د پاکستان د کورنی کرکټ او د پاکستان د ملي لوبډلې د نور کرنو لوبډلو پکې لوبيږي نور لوبډلې په دې سیالیو کې لوبېدلې سپینغار بوس دا شرم د کابل بازان او د بل لوبډل چې سره د امونې هنګادري په لومړي او دویم پړاو کې وو تر سلیو نه بهر شو تیر ورځ په یوه جالبه لوبه کې بند بندیا کې فاینل ته وو پای لوبې پوښلو کابل بازان ته په جالبه لوبه کې ماته ورکړه کته هم بندیا 225 هدف په شلو ورونو کې د شپږیزې د سیالیو تر ټولو لوړې منډې وي دا هدف ټکنه خو کابل بازار تقریبا 221 منډې ورته وکړې خو په څلورو منډو باندې دا سیالي وبایلله نو لوبه روان ده لوبه تازه جزئیات ورکاو دي سره تازه جزئیات شریکو مینوال زیات راغلي دي او بل مهمه مسله دا ده چې د کابل هوا نن باراني په خیر ده نو که باران چرته د جیم اننګز ود دی لوګ د جمیل المانزه وروسته کیږي د ډوډۍ وقفه بم وی او همداشان د جمیل المانزه وقفه بم وی نو که باران چرته ونی شي نو د لو بابا په ډیر ښه شکل باندې روان وی او
بلاس ودا شي بچ موږ تاسو خبري وکړي اخري اکرام صاحب اخري سکور هم راتوي او بیا به تاسو سره خدای پمنی وکړو
او زه ګرونډ لري په بس نه راو خپل د ډیر زیات شور د مینوالو لګ را بیرون سو نو د شپې د اپډیټ سکور په اړه د سیمه معلومات نه لرم خو شاید اته ورونه نه اورونه په پای ته رسیدلی یو اور به بدل شو شو به باندې نوی پنځه نوی کی وی از سیا اټکل کوم خو د دقیق لري
تیر زیات مننه
بیرونی
هم چالتا دیست زیاد شورو مونگ با اوریدون کتا ده همدی خپرونه که ده همدی لوبه ورستای حال هم ورکرو ده ازاده رادیو خبریال اکرام الله اکرامو ده افغانستان ده کرکت بورد لستودیوم نه ده شپگیز ده لری ده پای لوبه ورستای حال رکو
ازاده رادیو تغوه گونیسه او ترچول مخکزان ده افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کری
پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ د یوې نړیوالې ډلې سیمیز مشر ته اجازه ورنکړه چې د هیواد ته ولاړ شي. له بلې خوا نن ټاکل شوی چې معلومیږي به چې پاکستان د پیسو د سپینولو د نه مخنیوي په خاطر په تور لیست کې شاملیږي او که به یوازې له څاره ووځي. دا موضوع اسمت څاروان تعقیب کړي او د نور تفصیل لپاره دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، اول دا راته وویل لطفا چې په پاکستان په کوم تور لیست کې او په څه دلیل شامل شوی؟
تکل صاحب مننه. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې په څه خاطر د البته اوله پوښتنه خو ستاسو دا ده چې پاکستان په څه خاطر د نړیوالو ژورنالیستانو له لوري د دوی یو مهم چارواکی خپل خاورې ته نه ده پریښی چې د هیواد ته ننوځي په دې خاطر له اعتراضونو سره مخامخ شوی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د آسیایي همغږۍ د کمیټې اجرایی رئیس سټیفن باتلر غوښتل چې پاکستان ته لاړ شي خو پاکستان اجازه ورنه کړه. د مطبوعاتو د ازادۍ د دې نړیوالې ډلې اجرایي رئیس سټیفن باتلر سره لدی چې د پاکستان ویزه درلودله خو د پاکستان د لاهور له هوایي ډګره بیرته امریکا ته ولېږل شو. باتلر وویل د ته د لاهور په نړیوال هوایي ډګر کې وویل شول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ممنوع الدخول کسانو په لیست کې شامل کړی دی، یعنی په تور لیست کې دی. د هوایي ډګر چارواکو د باتلر پاسپورټ ضبط کړ او هغه مجبور کړ چې بیرته الوتکې ته وخیشي او د قطر دوحې ته روان شي.
بله، او دلیل د پاکستان حکومت خودلای
د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه سندي ویلي چې ولې دا کار کړی. خو د ژورنالیستانو د خوندیتوب د ډلې مشر جیول سیمن وایي پاکستانی چارواکي په دې اړه بشپړه توضیح باید ورکړي. دا هم ویل که پاکستان آزادو مطبوعاتو ته ژمن وي باید د دې قضیې شفافه پلټنه وکړي.
بله، او د بل مسله کرا واخلو، پاکستان د پیسو د سپینولو یا د پیسو د منځلو په خاطر د مالی څارنې د کاري ډلې لخوا په خړ لیست کې مخکې شامل شوی او ټاکل شوی و چې نن د دې هیواد په اړه مهمه پریکړه وشي. دا پریکړه په کوم پړاو کې ده اوس؟
پاکستان د دې پته مده څو پوشي چې آیا په نړۍ کې د مالی څار د ادارې د هیوادونو له لیست څخه د وتلو لپاره چې د تروریزم پر تمویل بشپړ کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي دي او کنه دي. د مالی څار دا کاري ډله چې مرکز یې په پاریس کې دی نن جمعه خپل 15 ورځنۍ غونډه پای ته رسوي. ټاکل شوی دی چې دا اداره نن پریکړه وکوي چې اسلام آباد د څارنې له لیست څخه وباسي او یا د شمالي کوریا او ایران سره په تور لیست کې شامل کړي. دا دوه هیوادونه لمخ کې څخه په تور لیست کې شامل دي. په نړۍ کې د پیسو سپینولو د څار د ادارې تیر کال پاکستان د تروریزم د تمویل په خړ لیست کې چې د څارنې لیست یې شامل کړ څو پر اسلام آباد فشار راوړي چې تروریستي ډلو سره خپل ملاتړ بس کړي. په نړۍ کې د مالی څار په دې اداره کې 15 هیوادونه او 2 سیمه ییزې ادارې یا موسسې غړیتوب لري. دوی له بانکونو او نړیوالو پانګوالو غواړي په هغو هیوادونو کې پانګونه ونه کړي چې د دې ادارې د څار په خړ لیست کې شامل وي. نو پاکستان له مخکې څخه له ډېر لوی مشکل سره مخامخ دی د پانګونې په برخه کې. نن به معلومه شي چې تور لیست پاکستان لویږي او کنه. که چیرته پاکستان تور لیست ولوېدو نو له دې نظره خصوصا په پاکستان کې د پانګونې نظر به مشکلات خورا زیات شي.
ډیر زیاته مننه اسمت ساروان. قدر من اوریدونکو، په اسمت ساروان زما د همکار په راپور کې مو په پاکستان کې د دوو روانو پرمختګونو په اړه جزئیات اوریدل. یوې خوا د پاکستان حکومت د مطبوعاتو د دفاع یوې نړیوالې ډلې استازي ته اجازه نه ده ورکړې چې د هیواد ته ولاړ شي، او له بلې خوا نن ټاکل شوی چې دا به معلومیږي چې آیا پاکستان د پیسو د سپینولو د نه مخنیوي په خاطر یا په دې چاره کې د پاتې راتلو له کبله نړیوال تور لوست لویږي او کنه. په ننګرهار کې دولتي مطبعه د ماشینونو د خرابوالي، د تعمیر د نشټوالي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. د دې مطبعې د جوړېدو 100 کاله پوره شول. د ازادي راډیو خبریال په همدې پلمه د ننګرهار مطبعې ته ورغلی.
دا د سلکلنی دولتي مطبعې لنه څخه یوازې د دوه ماشینونو غږ دی چې یوې چاپ کوي او بلې کاغذونه پرې کوي. د دغو ماشینونو دوه تنه کارکونکي وایي
دولتي مطبعې کارګر یم. دا د کټنګ ماشین دی، تقریبا 20 کاله برابرې ان شاء الله 20 کاله به بالکل ماشینو خو د کار نه دی. یو چاپ ماشینو خو زموږ بالکل د کار وتی.
په دې نه پای ماشینو کې یو وای ماشین فعال ده، څنګه نیمه فعال ده. کله پلاس باندې کاغذ ورته نشته، کله پلاس باندې برق باندې. چې دا ډېر په مشکلات سره موږ د مطبعې سره کومه کښې د مطبعې مشکلات خلاص.
امان الله له زلمیتوب په همدې مطبعه کې له هغه وخت کار کوي چې دلته د اوسپنې له یو تورې کلمې او له کلمو جملې جوړې دي. امان الله د تیر او اوسني وخت په اړه وایي
عرفچنی کې خو دوی د حروف واسطه باندې کار کوله چې عرفچنی کې مشکل کارم. خو بیا هم د ورځې 2000 اخبار چې د چاپ نه وته او سبا یې ته بځې توضیح ته ماته وو. اوس اخبار کم شوی دی، سر دغې نه چې کار کمپیوټري دی، د کمپیوټر نه وځي، ماشینونه کمپیوټري دی، بیا هم اخبار تعداد کم دی.
په 1983 لمریز کال کې عربانو د حرمینو شریفینو په نوم کمپیوټري مطبعه دولتي مطبعې ته حواله کړه چې همدې سره د حروف چینی له زاړه دوده راووته، په کمپیوټري او عصري وسایلو سنبال شو. خو د ولسمشر کرزي د واکمنۍ پر مهال لاریون کوونکو وسوځوله او ماشینونه له کاره ولوېدل. په ننګرهار کې د دولتي مطبعې مسؤول عزت الله زواب ازادي راډیو ته خپلې شته ستونزې داسې قطار کړې.
د ازادۍ دولتي مطبعه دا سل کاله پخوا جوړه شوې، سو ځل چور شوې ده، لاریونونو کې سوځېدلې ده. اوس یې زړه ماشینري پاتې ماشینونه چې دي د کاره غورځېدلې دي. همدارنګه دا د باختر اژانس په ځمکه کې ځای په ځای شوې، هغه تعمیر چې دی هغه نور د غورځېدو په حال کې دی. او زمون کارکون کی چې دی دا د ژوند له خطر سره مخ ته.
خلک وای د ننګرهار د دولتي مطبې په څیر اکثره دولتي تصدۍ د حکومت د نه پاملرنې او خصوصي سکتور سره د یو شمیر مسولینو د شراکت په وجه په ټپه ولاړې دي، او د دې پر ځای چې حکومت ته یو څه عواید او د څو مامورینو معاشونه برابر کړي، د کارونو د نشتوالي په وجه په حکومت تاوان دي. ښاغلی ځواب وای خصوصي مطبوع کې ځکه یو شمیر دولتي کارکوونکي اسناد چاپوي چې هلته یو څه ورته پاتې کېږي، خو له دې نه دي خبر چې یو تعداد دولتي اسناد